دا وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د نن ورځې په وروستۍ خبري پښتو مجله کې مو بیا هم زه اجمل تورمان کوربه یم چې د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دغه خبرونه کې به د ټولو راپورونو په سر کې د کابل په څلورمو مکرویانو کې د شینوزاده روغتون مخې ته د یوې انتحاري حملې په اړه واورئ چې د عیني شاهدانو په وینا په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وختي. خو تر هر څه د مخه فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د یو شخصي روغتون مخ ته په یو موټر بم چاودنه کې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ له شپږ ویشت ورځو وروسته د دولت په کنټرول کې راغله. او ایران نن یو نوی توغندی افشا کړ چې د دغه هېواد تر پخوانیو میزایلو په لا ډېرې پرمختللې ټیکنالوژۍ سنبال دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د یو شخصي روغتون مخ ته په یو موټر بم چاودنه کې د لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وشتېده. په کابل کې د شینوزاده په نوم روغتون چارواکي وایي چې تر اوسه یوازې دغه روغتون ته څلور مړي او تر 500 پورې ټپیان وروړل شوي دي. د همدې روغتون یو ډاکټر محب الرحمن تورکی په دې اړه له ازادي راډیو سره غږېدلی دی.
دا د شفخانه شینوزاده مخ ته هم دې سړک کې انتظار شوی دی چې موټر دې خوره غوردل لې فشار شینوزاده طرف ته غوردل لري. تقریبا یو 50 کسان زخمیان شفخانه شینوزاده کې موجود تم ده. فتن خپل برسنل شفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډیر ډیر خوښ شوی دي او هغه سړک چې خلک د زخمی شي اگر اصلا د خوره انتقال شي نور شفخانه ته.
ډاکټر تورکی وای په ټپیانو کې د دغه روغتون کارکونکي هم شامل دي. دا چې د دې بریټ اصلي هدف څوک او نور جزئیات څه دي په همدې خبري مجله کې به ووري. په همدې حال کې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د سولې ټول خبرې به د افغانستان په مشري او مالکیت سره مخته ولاړ شي. د جمهور ریاست په یو اعلامیه کې د شغل غنی له قبل ویل سوي چې پاکستان باید هغه تعریف چې په خپل هیواد کې د تروریزم لپاره لري په خپل گاونډي هیواد افغانستان کې هم باید په پام کې ونیسي. د بیان لمخې د څرګندونې شغل غنی په کابل کې د سویډن له سفیر سره په کتنه کې کړی دی او د سولې په بهیر کې د سویډن پر رول ټینګار کړی دی. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ لشپږ ویشت ورځو وروسته د دولت په کنټرول کې راغله. د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د اسد په پنځمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلې وه او تر دې دمه امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې وو. د شغلي حقبی په خبره عامو خلکو هم په خپلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی وو چې بالاخره افغان پوځیان وتوانېدل د کوهستانات ډېر کلي بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي. افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دوو نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د ژمنه پاکستانی چارواکو دوی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یا استازو ته په یو ګډه غونډه کې ورکړې ده. د شغلي بلخي په خبره د دې غونډې په نتیجه کې په دې هم موافقه وسوه چې نصب شوی افغان کډوال به هم راجستر کیږي او په خپل خوښه به وطن ته ستنېږي. له دې مخکې ویل کېده چې افغان کډوال باید روان میلادي کال تر پایه له پاکستان څخه ووزي. او د اریانا افغان هوایي شرکت د حاجیانو د انتقال په برخه کې د قاهرې هوایي شرکت د ژمنو د نه عمل کېدو اندېښنې بې ځایه وبللې. د دغه شرکت رئیس داود شریفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قاهرې هوایي شرکت د هرات په هوایي ډګر کې د خپلو الوتکو د ناستې په اړه اندېښنې درلودې چې تر اوسه پورې هم نه دي هوارې سوي. بله کومه لویه ستونزه موجوده نه ده. د اریانا افغان هوایي شرکت وروسته له هغې د مصر او کابل ایر له الوتکو څخه د حاجیانو د انتقال لپاره کار وخت چې سعودي عربستان په هغه وخت کې د هغه الوتکو ناسته منع کړې چې له 25 کلونو څخه ډیر کارول شوی دی. وسمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. ایران نن یو نوی توغندی افشا کړ چې د دغه هېواد تر پخوانیو میزایلو په لا ډېر پرمختللې ټیکنالوژۍ سنبال دی. دغه توغندی په ایران کې د دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته شودل شوی و. هر کال په دغه ورځ د ایران پوځي وسایت نندارې ته شودل کیږي. دغه توغندی چې فاتح 314 نومیږي کولی شي تر 500 کیلومتر پورې هدف ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک چې یو میاشت مخه د مخه له ایران سره د شپږو هېوادونو اټومي موافقه تایید کړه. پر ایران ټینګار کوي چې د لری واټن وشتونکو توغندیو پورې مربوط هیڅ داسې عمل ونه کړی چې د اټومي وسلې د انتقال وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه پریکړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پر ټکنالوژي بندیز لګوي د اتو کلونو لپاره د تطبیق وړ ده. که د ایران ویلی چې دوی به د اټومي موافقه هغه برخه ونه مني چې د دوی پوځي وړتیا محدوده وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د دغو مراسمو په افتتاحیه غونډه کې نن خبرې کولې، وویل چې موږ به هر هغه وسله چې اړتیا ورته لرو وپیرو، وبه یې پلورو او نور به هم پیاوړی کړو، او په دې اړه به هیڅ پریکړه لیک ونه منو او د اجازه غوښتنه به هم ونه کړو. د مقدونیا پولیس وایي له یونان سره د دوی پر پوله اوس د راټولو سویو کډوالو وضعیت تر کنټرول لاندې دی، او یو شمېر کوچنیو ډلو ته یې اجازه ورکړې چې له پولې واوړي. هغه اورګاډی چې 300 کډوال پکښې ځایېږي، نن سهار د مقدونیا له ګیف کې لیجاژار څخه د سربستان تر پولې پورې کډوال انتقال کړي دي. د اورګاډي د سټېشن کارکوونکي وایي په پام کې ده د ورځې په اوږدو کې نور اورګاډي هم د کډوالو د انتقال لپاره وکارول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر ویلي تېره شپه د مقدونیا پولیسو د سختو بارانونو له کبله د کډوالو یوې لویې ډلې ته اجازه ورکړه چې له پولې تېره سي. زرګونه نور کسان د یونان او مقدونیې ترمنځ سیمه کې باراني او سړه شپه تېره کړه، ځکه د مقدونیې پولیسو یې پر مخ دروازه تړلې وه. او شمالي او جنوبي کوریا منلی چې د اګست په 22مه نیټه په خپلو کې د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د خبره د جنوبي کوریا د دفتر د ولسمشر دفتر کړی ده. ټاکل شوی څلور لوړ پوړي مشران په پانمونجوم نومې سیمه کې چې د دوی پر پوځي مرکز پرته د اوربند سیمه ده سره وګوري. د خبرونو پای
تاسی ازادې رادیو اوري. د کابل په څلورمو مکویانو کې د شینوزاده روختون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته.
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه شنه موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د ډیر ډیر خوښ شوی دي، او هغه سره چې خلک زخمی شي اگر اصلا د خونه انتقال شي نور چفخانه ته.
په دې اړه زموږ خپل خبريالان لا تازه راپورونه سره خو د امنیتی چارو کارپوهنې پاره څوي.
کله دې مرګ دی مولا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي، کوم باندې سره راغلي دي زیف سوی دي دوی لپاره دې څو تخپل قوت معلوم ته خپل قوت وخی خپل یواله وخی نو دوی ته حملو ته زور ورکړی.
تر ډیره په همدې موضوع پاتې کیږو خو کو وخت وو نور راپورونه به هم خبر کړو. بله قدر منور دین کوله کڅنګ مو چوارې دل د کابل په څلورمو مکریانو کې د شینوزاده روختون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل واخته ده. همداوس د ازادۍ رادیو خبريال صفی الله ستانګزی سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. خغل ستانګزی کوم مهرباني وکړئ د دغه چاودنې په اړه جزئیات راکړئ.
بله سلام تاسو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل دغه موټردم حمله د شینوزاده روختون مخامخ شوی. د شینوزاده روختون په دریم او څلورم مکانو کې دی په کابل کې، او دلته د امنیت قومندان هم له پیښو وروسته سیمې ته راغی، خبریالانو ته جزئیات ورکړل. د عبدالرحمن رحیمی په خبره چې د کابل امنیت قومندان دی په دغه پیښه کې 15 ملکی افغانان وژل شوی دی، او اته ډیر شنور هم تقیان دي. دوی په خبره چې کېدای شي دغه مرګوب لیسمیره نور هم زیاته شي. کله مو چې د غلی رحیمینه د بهرانیانو لپاره پښتنه وکړه، هغه ویل چې دې په دې څلور پښتنه ته هم مرګوب لا وخته خو تر اوسه پرې دقیق جزئیات نشته. نو ویل چې دغه موټر بم حمله د بهرانیانو په هغه موټر شو چې لدې سیمه تیرېدل، او تر څنګ نور ملکانو ته هم مرګوب لا وخته، او د بهرانیانو موټر هم تخریب شوی، تر څنګ لاس پینځلس د افغانانو موټر هم په دغه سیمه کې پاتې دي او ویجاړ شوي دي، او د ځاني زیانونو تربیره مالي قانون هم خلکو ته اوښتي دي. دلته په شاوخوا بلاکونو کې ډېری هم زخمیان ډېر دي.
بله ستانګ ځسب د ټپیانو کې خزي او ماشومان دوی هم شامل دي، څو دي زیاتره ټپیان؟
بله بله طبعا دلته چې موږ خپل هم ولیدل په دغه پیښه کې ډېری ملکیان شامل دي، هغه ملکیان چې موټر کې تیرېدل، او تر څنګ په خپل کورونو کې هم دغه د ماشو مکتب خو شاګردان هم په چې یو څلور بجې کې چې دغه د مکتب شاګردان نو څه یو په دې سیمه باندې تیرېدل. نو طبعا چې دې پیښه کې د مکتب شاګردان چې جونیور او هلکان په شامل دي، او په دې حساب کې دوی ته هم مرګ ژوبل اوښتي. طبعا
وضعیت وسنګ ده په سیمه کې
وضعیت اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د هلته د ساحې د پاکوالي په خاطر باندې امنیتي ځواکونه سره راغلي دي. تر ډېره پورې زخمیان انتقال کړي. نور روغتونونو ته که څه هم پر خپل شنه وزارت روغتون کې د دوی ځینې هغه عادي درملنه شوې ده، یعنې ټپونه ورته لل شوي دي، خو د نورې درملنې لپاره هغه عاجل ناروغان نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. او اوس وخت له سیمې نه هغه موټرونه وباسي چې دغلته ویجاړ شوي دي په دغې حمله کې.
بلې، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې شاوخوا د سیمې اوسېدونکي وایي چې دغه چاودنه دومره قوي وه چې په چاودنې سره سم د دوی برېښنا هم تللې ده، او د څه شي بل پاته برېښنا نه درلوده.
بله، لکه څنګه چې دغلته موږ هم ګورو، د همدغې سیمې نه داسې د سړک غاړه ده، له دغې سړک غاړې نه د برېښنا مزي هم تېر شوي دي. دا د برېښنا مزي هم په ځمکه پراته دي، سبب چې د دې ټولې سیمې برېښنا هم ورسره تللې ده، او د سیمې ته په شاوخوا بلاکونو کې هم تاوان اوښتی دی. شیشېرې دوی ټولې ماتې شوې دي، نو طبعاً برېښنا هم د دغې سیمې تللې ده. او واقعا انفجار، قوي انفجار، او تر ډېرو لورې ځایونو پورې د دې غږ اورېدل شوی دی.
مننه ستانکزی صاحب، مننه. قدر من اوریدونکو، دا ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانکزي او چې په سیمه کې او راپور راکو د هغې چاودنې په اړه. دغه موټر بم چاودنه شاوخوا 4 بجې او 13 دقیقې د کابل له 4 مکریانو د شینوزاده روغتون مخې ته وشوه. همداسې بس موږ بل همکار تميم اخګر چې له روغتونونو راغلی راته ووایي چې په روغتونونو کې حال څنګه و، ټپیان او هغه کسان چې وژل شوی دي د دغه پیښې له امله آیا روغتونونو ته انتقال شوي؟
بلې، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. زه تر دا اوسه پورې د سردار محمد داود خان روغتون کې وم. په دغه روغتون کې شاوخوا 22 کسان ثبت شوي وو، راوړل شوي وو. په دغه کسانو کې 4 کسان دي ساعتامي مسؤلینو په وینا وژل شوي دي، او شاوخوا 13 کسان ټپیان دي. خو ځینې عیني شاهدان چې شفخاني په مابین کې وو او نه غوښتل چې دوی نمونه واخیستل سي، دوی ویل چې شاوخوا 16 کسان په دغه شفخانه کې ټپیان دي او 15 کسان وژل شوي دي، چې په دغه کسانو کې یو خارجي هم شامل دي او یو ښځه او درې کوچنیان وژل شوي دي. خو په عین حال کې ما د ساعتامي دی وزارت ساعتامي دی موین سره هم خبری وکړل، احمد جان نیم پاړه، چې دې خبرې ته هم غوږ نیسو. په دغه شفخانه کې ډیر کوچنیان هم راولل شوي وو چې د مکتب ته نږدې وو، او ځینې ښوونکي هم ټپیان وو چې دغه شفخانې ته انتقال شوي وو. او د امنیتي کسانو په وینا نورو شفخانې ته هم کسان انتقال شوي دي، خو تر اوسه پورې د ټپي او وژل شوي کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم.
مننه ښاغلی اخګر. موږ همدغه روغتون چې مخې ته موټر بند چاودنه شوې، شینوزاده روغتون، په دغه روغتون کې مو یو تن ډاکټر محب الرحمن تورکی هم پوښتلی دی چې دلته څومره ټپیان ورانتقال شوي دي. د ښاغلي تورکی سره به دغه مرکه واورو.
دا د شفخانه شینزره مخ ته همدې سړک کې انفجار شوی دی چې موټر دې خورا غوردل لې په شرب شینزره طرف ته غوردل لې، او تقریبا په دې کې ډېر کسان زخمیان شوي دي. تخمین ټول موږ ته راغله، او نه کسان چې هلته مړ شوي دي هغه معلومات موږ ته ورانه غي.
څونه ټپیان تر اوسه پر تاسو انتقال شوي ډاکټر صاحب؟
تقریبا یو 50 کسان زخمیان شفخانه شینزره کې موجود تم ده. فدان خپل پرسنل شفخانه کسان هغه مریضان چې د دوی ډېر ډېر خوب شوي دي، او هغه سره چې خلک زخمي شي هغه راسن د خونه انتقال شوي نور شفخانو ته.
زه خپل د شفخانه کارکونکو ته زیان رسیدل
او بل او اکثرا دلته ډېر کسان زخمیان شوي دي.
د شینوزاده روغتون مازف ډاکټر محب الرحمن تورکی او چې دغه ټپیانو په اړه معلومات راکړل کوم چې دغه روغتون ته انتقال شوی دي. خو په دې وروستیو کې ولې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي؟ همدا پوښتنه مو د پوځي او امنیتي چارو د کارپو جنرال عتیق الله مرخیل مخته کې خوده. هغلی مرخیل وویل
نو خبره خو بيخي کاملا حل خبره ده. لپاره دې چې له یو خو نه څه سببونه شوه،
دیوی خود مسئله دی مرگ دی ملا عمر سه او پر دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي و او ما باندې سره راغلی دیو ضعیف سوی دیو چې دوی لپاره دی چې ورته خپل قوت معلوم کړه خپل قوت وښي خپل یووالی وښي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی دی دی حملو ته زور ورکړی چې دا حملې خو داسې دي چې یو ذره انتشار کوي په خلکو باندې بده اغېزه کوي د خلکو په اصحابو هغې حکومت باندې دولت باندې ټکونه کوي چې دوی نشي اداره کولی دوی نشي کول امنیت تامین کوه دا ټولې خبرې دوی په نظر کې نیسي یو خدا خبره ده چې او دویمه خبره دا ده چې مونږ خو په دغه وختو کې پاکستان ته ویلي چې باید دوی د خپل دغه خپل سیاست روښانه کړي د طالبانو په مقابل کې چې هلته جلسې کېږي او د دوی په خاوره کې د دوی په خاوره کې تعینات کېږي په کوټه کې جلسې کېږي په کې جلسې کېږي دا راټول شوي دي نو په دې خاطر باندې واضح خبره ده چې پاکستان هم د دې تر شا یو قوي لاس لري او دغه رهبري اکثرا د هغو په لاس کې ده او دغه کار هم کوي نو تر هغه پورې چې مونږ
څه نظر دی جنرال صاحب باید په دې وخت کې عملي کمی شوي وي که باید زیاتې شي
نه باید دو ما در توری چې دوی خو خپل قوت ښیي دوی خپل شتون ښیي دوی خپل دغه ښیي چې که چېرته آینده خبرونه شروع کړي خبرې شروع کېږي یا دلته دغه کېږي دا باید مونږ په نظامي لحاظ باندې مونږ داسې یو فمدغې لرو په دا نظامي لحاظ باندې وایي کله چې یو دښمن په یو حالت کې واقع کېږي یعنی داسې واقع کېږي چې اوس دی د ځان دپاره یو څه خطر ویني یا څه مشکلات پیدا کوي بیا دوی نو شدت کوي د دوی عادت داسې د دې لپاره ده چې دې لپاره باید مخکې له مخکې ډېر سم تدابیر نیول شوي وایي او داسې فکر شوی چې دغه حالت راغی ملا عمر مونږ سه ایا طالبان زمونږ مقابل کې به څه کوي مونږ خوشبیني وښوده چې نه دوی به زیاتې ضعیف شوي په خپل منځ کې سره غږېږو
نو جنرال صاحب څه کول په کار دي اوس هره ورځ مثلا ملکیان په دغه انتحاري حملو کې وژل کېږي افغان امنیتي ارګانونو ته څه کول په کار دي څنګه باید مخنیوی وشي
دلته نو ته نه د ارګانو خبره نه ده دلته سروي دولت خبره ده مونږ بار بار دا ویلي چې ګورئ دغه خلک چې دغه قانونه کوي دوی په دولت کې قوي لاس لري دوی دلته ښه رهنمایي لري دلته طرفداران لري دلته په هر ځای کې کوي همیشه د مونږ پیشنهاد دولت همدغه خبره وه چې دوی خپل ځان سره سم کا دوی مافیا سره اخته دي دوی دغسې اشخاص و افراد سره اخته دي دغه اعتبارسالاران لري زیاتره د هغو سره شرایط مسایدوي په تورو شیشو کې راوړي په موټرو کې راوړي د دې دپاره دوی خپل ځان سره سم کړه دوی دغه قدرت نه لري چې د دغې خپل ځان په مقابل کې مبارزه کا او یو سوچه دولت مابین ته راولي چې په دې کې نور چا لاسلري تر هغه چې دولت اصلاح نه شي امنیتي قوتونه څه کولی شي د هر حرکت دولتي په امنیتي قطر کې انعکاس کوي
د پوځي او امنیتی چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیلو چې په کابل کې د وروستیو پیښو په اړه خپل نظر څرګندولو.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
او سم بل موضوع د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وايي کم نظرونه چې دغه کمیسیون غړي راټول کړي 90% سره ورته دي او ټول په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتون کړي. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي نن د مشانو جرګې غړي سره په مشورتي غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خلکو د غوښتنو او نظرونو په اړه معلومات ورکړل. په آینال کې د مشرانو جرګې مرستیال وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د حکومتي مشرانو اراده مهمه ده. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي سیستم په اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا په راټول شوو سپارښتنو کې یو اساسي غوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خپلو کارونو په اړه ځواب ورکوونکي وي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وايي خلکو دوی ته په خپلو پیشنهادونو کې دغه راز غوښتي چې په ولسی جرګه کې باید سیاسي ګوندونو ته ونډه ورکړل سي. په دغه جرګه کې د ښځو ګډون زیات سي او تر انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو برخلیک دې روښانه کړل سي. دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د شنبه په ورځ د مشران جرګې له غړو سره په یو مشورتي غونډه کې ویل چې د انتخاباتي سیستم په اړه په راټولو سو نظر پوښتنو کې پر اصلاحاتو ټینګار شوی دی.
خوشبختانه کې 90% نظریات مشابه
دی. ویل نه کوم رغه چې 90% نظرونه یو شان و. ټول په یو خلو ویل چې اصلاحات په انتخاباتي سیستم کې اړین دي او راتلونکي انتخابات نه باید له اصلاحاتو پرته وسی. د شغلی عکیفی د معلوماتو لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړو د هیواد وو زونونو ته سفرونه درلودل او د افغانستان د انتخاباتو د سیستم په اړه د 1500 کسانو نظرونه او مشورې راټولې کړې دي. د مشران جرګې غړو هم په دغه غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ځینې سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي کمیسیونونو د ځواب ورکونې ترڅنګ په تیرو انتخاباتو کې د متقلبینو مجازات، د انتخاباتي حضور راکمېدل او د رای ورکونکو د لیست روښانه کول د سناتورانو له اساسي غوښتنو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ولسي جرګې د رخصتیو تر پای ته رسېدو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره حکومت ته د یو لړ پیشنهادونو لیست وسپاري. په همدې حال کې د مشران جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار وایي اساسي شرط د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د حکومتي چارواکو اراده ده.
برای آوردن اصلاحات در امور
انتخاباتی چار و قوانین او د غرض د مربوطه کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې د اصلاحاتو لپاره د افغانستان د مشرانو اراده او پریکړه اساسي شرط دی. خلک تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په پوره بې طرفۍ سره کار وکړي او انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. دغه کمیسیون درې میاشتې وخت لري څو په انتخاباتي سیستم کې اړین بدلونونه راولي. له دغه مودې یوه میاشتې رسوي او اوس به ولیدل سي چې یاد کمیسیون به خپل کار په بریالیتوب سره ترسره کړي او که څنګه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر 200 کلونو یعنی د 2018 میلادي کال تر پایه وخصیده. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د وړاندې ویل شي ول چې د 2015 کال په دسمبر کې تمامېږي. د افغانستان، پاکستان او یو ان سی آر په دوه ورځنۍ دغه ناسته کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغېز کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو ان ایچ سی آر لاسته تاسو سره په یو غټه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به یې نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فقیر مدرسه
بل اخر دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدی سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی دوسی دونې ته د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې راځي چې پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغه هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمن شوې. د پیښې په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستانی پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو لژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه وایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چاره مونږ اندیښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو لمخې د دریو لسیزو څخه تر ډیر مودې راهیسې پاکستان د 500 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو کوربه وو. دوی ویل د ډلې تر نیمه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دبليو ای اف راپور په تایید سره وایي چې د افغان مرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت تر ګواخ لاندې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو پرمختګ اژوند د محل یو ماتیدونکو حالت سره مخ دي. د خبرې په داسې حال کې مترکیږي چې د اقتصاد نړیوالو ټولنې دبليو ای اف په خپل نوي راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې خزه پکې ناوړه وضعیت لري. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبای په راپور کې
سره لدی چې په تیرو کلونو کې نړیوالې ټولنې او بیلابیل نورو ادارو د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ډیر لګښتونه وکړل، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دې هیواد کې لا هم د خزو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت باید د خزو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدې چې خزي شاتګ وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د خزو وضعیت له ګواښ سره مخامخ دی.
د خزو د حقوقو په مختګ په افغانستان کې د خزو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدونکی دی. د خزو وضعیت لا اوس هم ډېر ثبات نه لري او دا پر مختګ داسې ثابت شوی نه دی چې شاته تګ پکې موجود نه وي. شخصي مسؤلیت او شغلي مسؤلیت د ښځو تر ګواښ لاندې دی.
نوموړي همدارنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون نه تصویب، امنیتي ستونزې په ولایتي شورا کې د ښځو د چوکۍ کمول او یو شمېر نور مسایل د افغان مېرمنو د فعالیتونو په وړاندې د لویو خنډونو په توګه یاد کړ. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دبليو ای اف یا د اقتصاد نړیوالې ټولنې د 2015 کال په راپور کې د افغان مېرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د سازمان همدارنګه افغانستان د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې ښځې په ناوړو شرایطو کې ژوند کوي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا د اندېښنې بې ځایه ګڼي چې افغان مېرمنې په ناوړه وضعیت کې دي او د دوی پرمختګونه له خطر سره مخ دي. د دې وزارت د اړیکو مسؤله هیلۍ اعظم نګزاد وایي چې دا مهال ښځې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ فعالیتونه لري.
گزارش را که اونا تهیه کردن، ما اون نظر از اونا را تایید نمی کنم. نظر ما به این است که
کم راپور چې خپور شوی زه هغه نه تاییدوم. زما نظر دا دی چې موږ د شرایط د ښځو د وضعیت د پرمختګ او بهبود لپاره هیله بخښونکي ګڼو. دا په دې دلیل چې موږ په کابینه کې د څلورو ښځو د حضور شاهدان یو. همدارنګه د ولایتونو په کچه موږ دوه مېرمنې لرو چې کار کوي، خو له دې سره بیا هم دا تغیرات کافي نه دي او هیله من یو کوم کال چې په مخ کې لرو افغان مېرمنو ته له بریاوو ډک کال وي.
خو له بلې خوا خزینه فعاله همیرا حقمل وای افغان مېرمنې چې په تیرو کلونو کې کومې لسره وړنې درلودي، اوس مهال د بیلابیلو عواملو له وجې د لسره وړنې د لمنځه تلو په حال کې دي.
واقعا د افغانستان د مېرمنو وضعیت د 2014 کال نه په دې خوا کاملا د خرابې په حالت کې روان دی. متاسفانه هرې خواته چې ګورو هغه لسره وړنې چې موږ تقریبا په 200 کال کې هسته په شکلي او په نسبي شکل درلودلې هغه مو هم د لاسه وځي او ټول ورته ګوري.
لدې سره لا هم په هیواد کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی عام دی او حکومت په دې کې پاتې راغلی چې خزې د جنسي تیریو او وژنو په ګډون له بیلابیلو جنایتونو څخه خوندي کړي. خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د خزو د وضعیت ښه کېدو لپاره به جدي هڅې وکړي.
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. یو شمیر نور راپورونه دوستانو چې غوښتل متاسفه خبره کو خو د وخت د نشټون لامل مونږول کولای چې دغه راپورونه تاسو خبره کو. ان شاء الله چې د آزادۍ رادیو په سهارنۍ خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د ننګرهار د بیلابیل ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د وی خبر پاڼې په خبرولو سره خلکو ته خبرداري ورکړي چې له دې ډلې سره بیعت وکړي. د سیمې شمیر اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې داعش ډلې له 200 ډیر کسان نیولي او یو شمېر په بمونو الوزولې دي. دوی وایي کچېرې حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي وضعیت به له دې هم خراب شي. دغه شان په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د افغانستان دینی عالمان په یو خوله د سخت دریز او اسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. د عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. دغه راپور هم یو